السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې غړای کې د سر موضوع په کوټه کې د شیا هزارګانو د احتجاج ختمولو غدا او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د زنونورو برخو په اړه ریپورټونه لرو. دوه اونۍ سي خبرونه هم دي. لومړی به د نړۍ رنگونه واره او دایرو ست بیا پرګنه په درس مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار ګل ایاسی درته وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان د فوج له مشر سره تر کتنې وروسته د کوټه هزارګانو خپل احتجاج ختم کړي. امریکایي او ملګرو ملتونو په کابل کې په ځانمرګ برید کې د خبر اعلان وژنه په کلکه غندلې ده او مراکش له ایران سره د خپلو سفارتي اړیکو پرې کولو اعلان کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزاره رورولې د خلکو سره په ملاقات کې حقوقو ته باور ورکړي چې د هغو کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني. په کوټه کې د هزارګانو څلور ورځې وړاندې احتجاجي ناشته پیل کړې وه. په دوی کې یوې فعالې جلیلی حیدر د نه خوړلو هړتال پیل کړی وو. خو اوس پاکستاني رسنۍ ولیکلي چې د فوج د مشر لخوا دوی ته د باور ورکولو وروسته هغې د نه خوړلو هړتال ختم کړی دی. نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې تر څو دوی ته د فوج مشر په خپل ورنشي او باور ورنکړي چې نور به د هزاره رورولې خلاف د هدفي وژنو لړۍ ختمیږي دا به تر مرګه د نه خوړلو هړتال کوي. د کوټه هزارګان وایي چې په تیرو څو کلونو کې په هدفي وژنو کې د دوی زرګونه کسان وژل شوي او حکومت د قاتلینو په نیولو کې جدي نه ښکاره کیږي. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه د مې تر 14 پورې وځنډوله. نن عدالت په مقدمه کې ملزم د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راو انوار وړاندې نشو او د هغه وکیل عدالت ویل چې راو انوار بیمار دی ځکه حاضرې دي نشي. د راو انوار عدالت نه وړاندې کېدو پر ضد مدني فعالانو او د نقیب الله مسعود کورنۍ احتجاج وکړ. په دې اړه یو مدني فعال محمود مسعود نن مشال رډیو ته ویل
او دلته عدالت هم د هغه هغه سستی رویه چې دا کم د ټول مټول دا هغه ایکسپټ کوي. نو په هغه باندې مونږ لته احتجاج هم وکړو او دا مور ته غور کړی چې بیا دوباره داسې غراغه نو مونږ به انشاء الله د دې بھرپور مخالفت هم کوي او بھرپور به په پورا هغه کې مظاهره کوي د دې خلاف.
نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 3 نیټه په کراچۍ کې تختول شوی وو او په 14 مې مړ وموندل شو. د فریډم نت ورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرون یې په یو خبر کړي راپور کې ویلي دي پلازمین اسلام آباد د خبرانو لپاره تر ټولو نخوندي ځای دی چرته چې د ملک له هر سیمې حتی تر قبایلي سیمو هم زیاتې حمله پر خبریالانو تر سره شوې دي. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال لرته ویل چې په اسلام آباد ښار کې تر ټولو زیات 15% مشکلات رامنځته شوې دي. په پنجاب صوبه کې 12%، په سند کې 14%، په بلوچستان کې 14% او په خیبر پختونخوا کې 10% خبریالان مشکلاتو سره مخ دي. د فریډم نت ورک په دې رپورټ کې هم کې دا خبره هم په ډاګه شوې ده چې خبریالانو او خبری رسنۍ تر وسلوالو مجرمینو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دي. د سوات مرستیال کمشتر حمید خان پرون مشال رته ویل چې دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمیول ګیل پرون په منګور کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا په جوړ شوې غونډې کې ویلي وو چې د دوی هدیرې او د عبادت ځای د نشټوالي څخه اندېښمن دي. د نوموړي په وینا په سوات کې د عیسایانو او یا کورنۍ لتی روغدي مدیر رئیس ژوند کوي او لده غستون دو سره مخ دي. خو د سوات کمشنر د عیسایانو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړی دی. امریکای په افغانستان کې په ځانمرګ برید کې د خبر اعلان وژنه غندلې او ورپکې په دې تورن کړي چې راتلونکي انتخابات تر اغیز لاندې راولي. د سپینې ماڼۍ بیان دی سارا سانډرز بیګا خبر اعلان ته ویل چې د کابل د ځانمرګ برید په کلکه غندنه کوي. دی ویل چې د افغانستان خبر اعلان د دې حقیقت یو پیاوړی انځور دی چې ښایي سرنګه هیواد یې بدون موندلې دی. سارا زیاته کړه چې داسې ناوړه او بې معنی عمل لپاره هیڅ جواز نشته. ملخوا د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو ځانوژونکي برید په سختو ټکو کې غندلې ده. د کابل د دوشنبې د ورځې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په وژل شوو کې د ازادۍ راډیو درې همکاران هم شامل دي. دا اورزګان امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم روسته او عملیاتو په لړ کې سبان دي دونیم سبا وسلوال مخالفینو ته مرجو بلوغتي ده. د اورزګان ولایت یو امنیتی چارواکي رحمت شان مرشال اړوته ویلي چې دغه عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې په خاص اورزګان مرکز ترین کوټ او چیری ولسوالۍ کې بیل شوي او لا هم دوام لري. بلخوا د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د قهر سیلاب په نوم عملیاتو په ترڅ کې په دغه ولایت کې د 15 مهمو قومندانانو په ګډون 15 سلویخ طالبان وژلي دي. تاسو د مشال اړینه خبرونه اورئ. مراکش وایي له ایران سره یې وروسته له هغې سفارتي اړیکې ختمې کړې چې د دوی په وینا تهران په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولیسراو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ. د مراکش د بارونو چارو وزیر نصیر بوري ته پرون پر ایران او د دوی په لبناني شیعه اتحادي ډلې حزب الله تور پورې کړ چې دوی د 2018 کال راهیسې په الجیریا کې د ایران د سفارت له لارې جنګیالو ته ټریننګ ورکوي. خالغری بوري ته وړاندې وویل چې هغه په تازه ورځو کې له ایران استون شوی چرته چې هغه شخصا په خپل ایرانی سیال له دې خبرې خبر کړي او چې دوی ورسره اړیکې پرې کوي. د نوموړي په وینا د مراکش سفیر وار له مخې له ایران استون شوی دی او په مراکش کې د ایران سفارت هم به زر وتړل شي. ایران د مراکش د تازه اعلان نه پس کوم تازه خبرګون نه دی ښودلی. دا د مشال لړۍ خبرونه او وس له نجیب امیر نه د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
اوس درته د هوا حال او د کرنسیو بای وړاندې کوو. لومړی د بهرنیو کرنسیو پر وړاندې د پاکستانی روپیو بای ته پام وکړئ. په اسلام آباد کې سکای ایکسچینج وای یو امریکایي ډالر په 143 روپیو خرڅل کیږي او په 143 روپو او 150 پیسو خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال په 1.015 خرڅل کیږي او په 1.25 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.35 روپیو خرڅل کیږي او په 1.15 روپیو خرڅول کیږي. اوستا موسم حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به په پیښور وبنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21 وي. په بنو کې به 24 او 23 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سنتیګریټ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې پکوټه کې شیعه سرګانو د پاکستانی پوز مشر سره د ملاقات وروسته احتجاج ختم کړی دی. التایو سیاستوال وایي
موږ وايي هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر زموږ په امن زموږ په تحفظ په عربا او روپۍ د دوی لپاره د په بجټ کې شول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده. په کار دا دی د دغه لاشو زموږ نور خلاص.
په سوات کې عیسایان د مقبرې او عبادت خانې لپاره له حکومت ځمکه غواړي.
تقریبا 35-40 سالو شو چې موږ سره مقبره نشته. نو کله یو پالټې لزو کله حکومت ته ځو نو څوک هم زموږ خبره نه اوري.
د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ په اسلام آباد کې د نوي ایرپورټ پرانسته وکړه. اونیس پروګرام پرګنې کې په ووره چې د روسیو کې له پاکستانه ګڼ اقلیتونه هیواد پرې خودو ته اړ شوې دي.
اسلام د پاره 3000 فیملیز سائلنٹ کی انتظار کرا تو انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا 5,000 to 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے دا ہندوستان تا.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه د دې ترڅنګ 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم د خبرونې برخه ده. د پاکستانی پوز مشر تاغیر تر اغه وروسته پر نا وخته کوټه ته ولاړو چې هلته شیا هزارګانو د خپلې مظاهره ختمولو شرط دغه ورتګ اخو دیو. د جنرال قمر جاوید باجوا او هزارګانو مشرانو تر ملاقات وروسته احتجاج کوونکو د هدفي وژنو مخنیوي لپاره لسور وسرهسي پیل کړي پرلت ختم کړي دي. د خصو سړو ماشومانو د احتجاج تر اغه وروسته پیل شوی و چې په تیر یوم یشت کې په کوټه کې شاوخه شل کسان په هدفي وشن حملو کې وشل شوی وو. په دې اړه تفصیل د بشیر غواخناورو.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې شیا هزارو خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجو سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې مشر جنرال باجوا بیګا نه وخته کوټه کې د هغو شیعه هزارو سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه. د خبر پانی تر مخه جنرال باجوه د خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ساتي. په مظاهره او د پوز مشر سره شو مذاکراتو کې شامل د بلوچستان شیعه کانفرنس ګوند مشر داود اغا نن مشال ریډیو ته ویل اوس د پوز سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج ختموي، خو که هدفي وژنې دوام وکړي دوی به بیا مظاهره پیل کړي. د کوټه په مظاهرینو کې د بشری حقوقو وی فعال جلیله حیدر د نه خړو هړتال کړه وو. هغه پر فیسبوک خبرې کړې ویډیو کې د پوز لمشر غوښتي وو چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوی چې جنرال قمر جاوید باجوا د جلیله حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو خبر پڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. د مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی وو. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت ته چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دي ولاړ دي، نن په پاکستان کې بلوچ پر کوم مقام ولاړ دي، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادرۍ چې د کال هغه د یو نیم سل سره در 200 پورې لاشونه پورته کوي. موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ د دوی لپاره په بجټ کې شول کیږي، دا خو د هغې ذمواري ده. په کار دا دی د دغه لاشو سمون نور خلاصو.
د اپریل په درشمه د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر حسن اقبال هم کوټې ته تللی وو. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپله مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکی ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا اغا ویل دوی تر هغه پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغه وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا شل کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم د لړکې احتجاجونه شوي دي.
هیومن رائټس واچ لیکي د رستیو کې په بلوچستان کې په هزاره ټولنې ګڼ بریدونه شوي دي چې ښایي د پاکستان حکومت ورته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. یاد اداره په یو رپورټ کې لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې په کوټه کې د هزارهګانو لږ تر لږه 509 کسان وژل شوي دي، خو د هزارې ټولنې مشران وایي رښتینې شمېرې تر دې زیاتې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د بشری حقوقو د سر اداره هیومن رائټس واچ لیکي د تیر خالی په ورځ په کوټه کې دوه دوکانداران جعفر او محمد علي وشل شو، او خای چر دې کسانو تعلق له هزاره ټولنې سره و نو زکه وشل شوی دي. اداریه لیکي دا په اپریل میاشت کې پر هزارهګانو سلورم برید وو، او د پاکستان حکومت هزاره ټولنې ته په تحفظ ورکولو او یا پر هغې برید کوونکو کسانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. د بشری حقوقو لپاره د پاکستان قومي کمیشن د مارچ میاشتې په رپورټ کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې په کوټه کې د هزارهګانو لږ تر لږه 509 کسان وژل شوي او 628 زخمیان شوي دي، خو د هزاره ټولنې مشران وایي د وژل شوو کسانو شمېرې تر دې زیاتې دي. هیومن رائټس واچ لیکي د پاکستان په ټوله آبادۍ کې شیعهګان 40% دي، او په دې وروستیو څو کلونو کې د شیعهګانو ضد تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. هیومن رائټس واچ زیاتوي په بلوچستان کې شاوخوا 500 هزارهګان له دې وجې ډېر په بدو حالاتو کې ژوند کوي چې شکل صورت یې د ختیځي ایشیایي هوادونو د خلکو په څیر وي او بیا له شیعه مذهب سره هم تعلق لري. هیومن رائټس واچ لیکي د هزارهګانو پر مذهبي رسوماتو، په جوماتونو کې د منځونو او په بازارونو کې د ګڼې ګوڼې پر مهال بریدونه شوي دي. هزاره اراګان وای د بریدونو امنیتی اقدامات لوبجه لخاره بیل شوی او خپل کاروبارونو خرڅولو لسکولونو ماشومان لری کول ته اړ شوی دی. د بشری حقوقو د سار اداره وای په کوټه کې واسې هزارګان هدف نه دی بلکې په امنیتی سواکونو هم بریدونه کیږي. په روان 2013 کال کې په کوټه کې لکتر لګا 19 امنیتی سرتیری وشل شوی دی. هیومن رائټس واچ زیاتوي پاکستان د هزارا ټولنې د خوندیتوب لپاره مؤثره او د بشري حقوقو د احترام ډک اقدامات پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په پاکستان کې د رسنیو بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې خپل تازه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د تیر کال په اوږدو کې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو ته کتنه شوې ده. یادې ادارې اندېښنه ښودلې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال به په خبریالانو فشار زیات شي. تفصیل د بریوال کاکړ ناورو.
د فریډم نیټورک په نامه ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو له خطره ډک ښار و. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د خبری رسنیو پر ضد د تاوتریخوالي ټول 155 پیښې رامنځته شوې دي چې په ترڅ کې یې په خیبر پښتونخوا کې 2 او په پنجاب کې 3 خبریالان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې د خبری رسنیو او خبریالانو په وړاندې تر ټولو لږ تاوتریخوالی په قبایلي سیمو کې رامنځته شوی دی. نوموړي د رامنځته شوو ټولو پیښو په اړه وویل
په دې کې چې د 15% دغه مشکلات په اسلام آباد ښار کې صرف راغلي دي، 10% په پنجاب کې دي، 14% سند کې دي، 14% په بلوچستان کې دي، 10% خیبر پختونخوا او ټول نه کم قبایلی سیمه ده چرته کې 8% دي.
لا اقبال خټک څخه مې د دې وجه پوښتله چې څنګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه د خبریالانو لپاره د اسلام آباد پرتله آرامي اوسېدلې دي. نو هغه وویل
نو ښکاري داسې چې ژورنالیستان اوس د خپل ځان محفوظ کولو لپاره یا د مطبوعاتو ادارې خپل ځان محفوظ کولو لپاره ځان باندې یو قسم سلف سنسرشپ یعنی خبر پټوی چې خپل ځان محفوظ وساتي، نو دغه مخال کې عمومي وجه ښکاری.
د فریډم نیټورک په دې رپورت کې په ډاګه شوی ده چې خبریالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو، مجرمینو، مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکي کال لپاره د بجټ نه وړاندې کولو فیصله کړې ده. دوی دریس لري که بجټ وړاندې کړي نو دا به ځکه غیر آئینی کار وي چې راتلونکو ټاکنو کې ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي، خو اپوزیشن ګوندونه دا یو سیاسي چل بولي. د دوی په خبره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند سره اتحادیان نه دي ولاړ او بجټ نشي منصورولی نو ځکه یې نه وړاندې کوي. په دې اړه د شاهین بنیري دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د ګل پورس فیصله وکړه چې د مالی کال 2013 او 2019 لپاره به بجټ اسمبلی ته نه وړاندې کړي. په عین حال کې به د صدور میاشتو لپاره سرکاري محکمو ته پنګې ورکړي او د پوره بجټ وړاندې کولو کار به راتلونکي حکومت ته پرېږدي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د وزیر اعلی سلاکار او د اسمبلی غړي ډاکټر امجد علي په دغاړه وویل
مونږ به فلحال امبریلا بجٹ بھی پاہی کی وہ ہر ڈپارٹمنٹ پر رضان لزان پیسے کی خود دیشی بے اور اس سے کم گورنمنٹ رشیا گورنمنٹ بدا گئی ڈسٹریبیوشن کئی دا ڈپارٹمنٹ وائز کم از کم سلور میاشتی بدی کی لا مشتے نو دیو جنا پارٹی دا پیسہ لو کلا خاص کر کیبنٹ سیرا دا بجٹ دا مون پیش کو مطلب دا دیشی بدی کی اتنا دا امپیر پر سا دا گشتے دا صرف ڈپارٹمنٹ وائز سیدے نو دا گئی دا گوشی ایلوکیشن وشی دې ډیپارټمنټ ته بدونه پیسې دي دې ته بدونه دي چې کوم نه ګورنمنټ راشي هغه بیا ائیډنټیفیکیشن کې د سکیمز وغیرہ.
بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې حکومت د اسمبلی د غړیو باور بایللې دي او دا تمه نه لرله چې د اسمبلی غړي به ورسره مرسته وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته ویل چې د حکومت د پالیسیو له کبله صوبا د مالی بحران سره مخ ده او د حکومت سره د پرمختیایي پروژو لپاره پنګې نشته. نوموړی زیاتوي
آئینی طور باندې خو چې حکومت بجټ پاس کولی نه شي که نه هغه حکومت ختم وي، نو عملا دا حکومت ختم دی. د هغې وجه دا ده چې دې حکومت سره اسمبلی کې اکثریت نشته، اعتماد دې سره نشته. دا حکومت خو عملاً ختم دی، عملاً ختم دی. دا صوبه چې دا په مالی توګه باندې دا دوره دیوالیه شوه چې تاسو وګورئ چې دلته د روانو منصوبو لپاره دې سره پیسې نشته. دوی خو شپږ سوه ارب روپۍ خساره پرېښوده، درې سوه ارب روپۍ دوی قرضه راواغسته. ننګیا ته ته وګورئ چې رقم ځای ته ورسېده، یعنی په انتظامي توګه باندې که ته وګورئ ډېر بد حال دی.
د یادونې وړ ده چې د اپریل په 15 نیټه وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی، نو په داسې حال کې بجټ وړاندې کول غیر آئینی دی او باید دا کار راتلونکي حکومت ته پرېښودی شي. خو د اپریل په 24 نیټه حکومت بیا اعلان وکړ چې بجټ په وړاندې کوي او د دغې لپاره یې د روانې میاشتې په 14 نیټه د اسمبلۍ غونډه هم رابللې وه.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په سوات کې عیسایان وای د پاکستان وګړي دي، خو په حکومتي کچه ورسره تعصب پالل کیږي. د دوی په خبره ډېرې کمې سرکاري دندې لري، خو په سوات کې لویه مشکل ستونزه د هدیرې او عبادت خانې لپاره د مستقلې ودانې نشتوالی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سوات وستوي عیسایانو عبادت خانې چرت مشر پادری سمیول ګیل یو غیر دولتي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی غونډه کې ویلي چې سوات کې د عیسایانو اویا کورنۍ دي او دوی د مودې راسې دلته اوسیږي. دوی وایي چې دا وخت دوی ته لویه ستونزه د عبادت خانې او مقبرې نشوالی ده. دوی زیاتوي چې عبادت خانه مو د کرای په ودانۍ کې ده، ولې مقبرې لپاره ځای نه لرو.
زمونږ دوه مسلې دي دلته سوات کې. یو مونږ سره هغه مقبره نشته عیسایان، او یو مونږ سره دلتا چرچ بلڈنگ نشتخه. څنګه زمونږ مڼی شي کنه زیب دل څوک سړی سوا په خاور نه کنه، هغه په خپل مڼی په خاور ته بس بوزي. څوک هغه پنجاب کې هغه پنجاب ته ویاسي. زمونږ پکار دې کې دلتا بیا زمونږ مقبره مسله حل کو.
یو بل تن په یاسبسي زیاتوي دوی هم دغه حق لري چې خپل ځانګړي مقبره وي.
په تقریبا 35 40 سالو شو چې مونږ سره مقبره نشتا. نو کله یو پالټی لزو، کله حکومت تزو، نو سو کم زمون خبره نه اوري. خپل چر تم مونږ تلیو، خپل بشپ صاحب تم مونږ ریکوست کړو چې تک حکومت سره سر لین دین وکړه. اغم وی چې لکه مونږ دې کې سن شو کولې دا دیرې لپاره ځمکه چې دې مقبرې لپاره دا حکومت ورکي. مونږ لہذا غریبانان خلک یو، د دې پاکستان خاوره یو. دلته زمونږ پلار نکاح پیدا شوی دی، لوی شوی دی، زمونږ اولاد هم دلته دی. خپل مونږ سرکاري نوکران هم یو، پرایویټ خدمت هم کوو.
د عیسایانو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د ضلع سوات مرستیال کمشنر حمید خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی وایي
هغې باندې به دې مونږ ته یو درخواست راکړي زه به ډي سي اف سره مونږ ټول میلو شو ملجل کې، او هغې ما مونږ جو کم وزارت ته متعلقه د ماینورټي افیئرس د ریلیجیس افیئرس، نو هغې کې به مونږ انشاءالله دوی ته پوره کریسپونډنس چې څومره زموږ کیپیسیټي کې هغه مونږ ټول وکړو.
په سوات کې موجود عیسایان دا ګیله هم لري چې دوی ته په سرکاري څوکو کې د صفایي نه علاوه نورې نوکرۍ نه ورکولای کیږي، چې د هغې لپاره د حکومت هم ګامونه پورته کړي.
امریکې لنن څخه وکاله مخکې پر هم نن ورځ القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان په اباد آباد ښار کې وشلو، خو پر دې اړه ځینې پوښتنې دي چې لا هم نه دي ثواب شوي. هم پر دې موضوع زموږ همکار اسرار العالم مومن د پاکستان د پوست پخانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د پاکستان ریاست خبر وو او کنه. نو غوایي
تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو علم تھا.
زما په خیال په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ پاړه پاکستان او کم از کم پوسټ معلومات نو، او امریکایان هم دا وایي کچیر وې نو بیا به دومره شرمندگی نه کېده.
بدنزګیری او شرمندگی نه هوتی.
امریکی چې په اپټاباد کې د اسامه بن لادن پر ضد کوم عملیات ترسره کړل، نو د هغو پاړه لوړان دي د پاکستان حکومت یا پوسټ معلومات وکړه څنګه؟
زما په خیال نو، ځکه کوي نو بیا به د دواړو هیوادونو ترمنځ دومره خفګان نه راتلو. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې له دغې پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ډېره ترنګلتیا رامنځته شوه. دا ډرامه نه وه، حقیقت و. نو له دې هم دا ثابتېږي چې د پاکستان نه خبرېدل هم د دې هیواد یوه لویه کمزوري ده.
سرد مسعود صاحب، دا راته وایي چې د وو کالو تیرېدو باوجود د اپټاباد کمیشن رپورټ نه خپرېدلو څه وجه کېدی شي؟
جی بالکل، ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کو پبلک کیا جائے.
بالکل، مونگ ہم غواڑو چی دغه رپورٹ دی خپور شی. د دې کمیشن مقصد هم دا و چې خلکو ته معلومه شي چې دا هر څه څنګه وشول. زما په خیال دا رپورٹ ځکه نه خپریږي چې حکومت دا فکر کوي چې ګینې لدی سره به د دوی کمزوري په ډاګه شي، او دوی نه غواړي چې دغه کمزوري د ولس په مخ کې راشي. خو حقیقت دا دی چې کوم کمزوري دي نو هغه ټول نړۍ ته معلومه،
او وو کمزوریاں جو ہیں وہ سامنے عوام کے نہیں لانا چاہتے، حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو کمزوریاں ہیں وہ ہیں.
تاسو د پاکستان د پوسټ پخانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود مرکا اوریدل.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ورځ په اسلام آباد کې د نوي هوائي ډګر پرانسته وکړه. که څه هم د دې ایئرپورټ پرانستي زیات وخت ونیو، خو دا به د پاکستان تر ټولو لوی ایئرپورټ وي. رویټرز خبري ایجنټس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې تفصیل درته احمد شاه آسمی وړاندې کوي.
د نهي په ورځ د اسلام آباد پر نوي هوائي ډګر د لومړي پرواز پایلټ د الوتکې له کوزولو سره سم له خپلې کړکۍ د پاکستان زرغون او سپین بیرغ ورپاوه. دا ډګر د انګریزي ژبې د ټکی وای په بڼه جوړ شوی دی، او د غټوالي او پراخوالي له کبله هر کال د 15 میلیونه مسافرو ځایولو توان لري. د وزیر اعظم عباسي واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې خواهش درلودي چې دا ډګر د جولای میاشتې د راتلونکو انتخاباتو وړاندې د دوی په واکمنۍ کې پرانستل شي. د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت د دې هیواد د ترانسپورت، هوایي چلند د پیاوړي کولو او د لوډ شیډنګ د خاتمې لپاره پاراباو ډالر خرڅ کړي دي. دوی په دې لړ کې یو شمېر موټروي سړکونه، ډیمونه او د توانۍ پیدا کولو څانګې هم جوړې کړي دي. وزیر اعظم عباسی د جهاز الوزولو لایسنس لري او د هوا بازی ډیر شوقی دی. نوموړی ویلی چې د ملتان، فیصل آباد، کوټی او پېښور هوایی ډګرونه هم د تکمیل او بیا رغونې په وروستیو پړاوونو کې دي. د اسلام آباد نوی هوایی ډګر له ښار څخه 15 کیلومتره لرې دی، خو د بېنظیر بوټو په نامه پخوانی هوایی ډګر راولپنډۍ ته نږدې و او د پاکستاني پوځ له هوایی اډې سره جوخت و. نړیوال مسافرینو په بېنظیر بوټو هوایی میدان کې د زیاده تنګوالی او بیروبار له کبله زیاتره وخت شکایتونه درلودل، او په 2014 کال کې دا میدان د نړۍ تر ټولو خراب هوایی ډګر نومول شوی و. خو تمه څرګندېږي چې د اسلام آباد نوی هوایی ډګر به د خپل پراخوالي او پرمختللو آلاتو او ټکنالوژي له کبله د خلکو شکایتونه تر ډیره ورحل کړي. د اسلام آباد نوی هوایی ډګر به په بشپړه توګه سبا یعنی د مۍ له 3 نیټې د پروازونو لپاره پرانستل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې روانه جګړه د آزادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. دغه په وینا حکومت یې د بیان او بشري حقوقو د آزادۍ لپاره کار کوي، خو وسلوال د خلکو غلامولو او کنټرولولو لپاره اغي وشني. په دې اړه د رضوان مراد نه تفصیل اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه د آزادۍ غوښتونکو ولس او د وړوکي اقلیت ترمن جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خنړې بریدونو ته په اشاره وکړې.
اگر خواهش از اینا ایست که این ملت بردگی را قبول کنه،
دی وی کده دوی گفتنه داده چه دا ولس به غلامی قبول کړي نو هیڅ کله نه هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم ده. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټې چې نور ته پر غلامی او پر مخدرو موادو ولاړ دي د جګړې د سیاسي حل مخه نشینی ولای.
وبندګي دګر اوس تورس
افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو پاین حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لاره چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 90 کسانو وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ، رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوری ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژن کو بریدونو کې د افغان خبريالانو د وشل کېدو پړه د نړیوالو د اکسل عملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ سانګړي څېړونکو د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندوی ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې لرسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبريالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د ګل ایاز نه ملن خبرونه وورو.
دا پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزارا رورولې د خلکو سره په ملاقات کې هغوی ته باور ورکړي چې د هغه کسانو خلاف په کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني. په کوټه کې هزارګانو څلور ورځې وړاندې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه د مې تر 14 منټې پورې ځنډولې ده. نن عدالت په مقدمه کې ملزم د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راوانوار وړاندې نه شو او د هغه وکیل عدالت ته وویل چې راوانوار بیمار دی ځکه حاضر دی نشي. د راوانوار عدالت نه وړاندې کېدو پر ضد مدني فعالانو او د نقیب الله مسعود کورنۍ احتجاج هم وکړ. د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرون یې یو خپور کړی راپور کې ویلي دي چې پلازمین اسلام آباد د خبرونو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی چېرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلو سیمو زیاتې حملې پر خبریالانو ترسره شوې دي. د سوات مرستیال کمشنر حمید خان پرون مشال اړیو ته ویل چې دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هواری لپاره هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمیول ګیل پرون په منګور کې یوې غونډې ته ویلي دي چې د دوی د هدیرې او د عبادت ځای د نشتوالي څخه اندېښمن دي. امریکا په افغانستان کې په ځانمرګ برید کې د خبریالانو وژنه غندلې او غورپکې په دې تورن کړي چې راتلونکي انتخابات تر اغیز لاندې راولي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز بیګه خبریالانو ته ویل چې د کابل د ځانمرګ برید په کلکه غندنه کوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې سباندي 2.5 مخالفینو ته مر ژوبله اړولې ده. بلخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي هم وایي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف مداد پیل کړي دي. او مراکش وایي له ایران سره یې وروسته له هغې سفارتي اړیکې ختمې کړې چې د دوی په وینا تهران په لویدیځه صحرا سیمه کې د جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ.
لند خبرین هم د ګلیاس نوورې د لوریدونکو اوس وخت شو دی. د نیسی خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړی دا د خبرونه درته موږ نن په تکراری بڼه خبرو.
د مشال اړیکو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو نوی دقیق کې د خبر مخې ته راغلي چې په 2008 کال کې د ځمکې په فضا کې د هیرو یو خلای کمر چاودیدلې چې د نظام شمسي لومړی دور کې یو سیارې سره تعلق درلودو. دا سیاره عربونه کال وړاندې د نظام شمسي برخه وه او یوې بلې سیارې سره د ټکر په نتیجه کې تباه شوې وه. د دې حجم اتارت یا مریخ سیاری هم ردی. دا تحقیق په نیچر کمیونیکیشنز مجلې کې خپور شوی دی. د ساینسدانانو په خبره دغه هیری یوازې په دومره لوی سیاری کې پاتې کیدی شي. ساینسدانانو د جدید ترین دوربینونو په مرسته د دغه خلای کمر سره تړلی هیرو جاج اخستې دي. دغه خلای کاڼي ټوټې د شمالي سودان په نوبا صحرا کې پریوتې دي. ساینسدانان وایي چې د یوې لوی سیاری غایبېدو نه وړاندې داسې حالات رامنځته کیږي. له دې نوي موندنې دې نظریې ته تقویت ملاویږي چې په نظام شمسي کې په لومړیو کې د سیارو لوی شمېر وو او موجوده سیاری د دغه سیارو باقیاتو له وجې جوړې شوې دي. د امریکا په مینیسوټا ریاست کې د یو ډیپارټمنټل سټور د جوړولو پر وخت یو هم چبي بيزو باقیات موندل شوی دي. دا بيزو ډي 2 نومي یو زوړ دکان وداني په چت کې موندل شوی دي. دا وداني جوړونکي یو ویان دی ویلي دي چې دا بيزو د هغو بيزوګانو له نسل سره ملاوي کی چې د نایاب نسل سره تعلق لري. ځای خلک وایي چې دی شي دا په 1978 کې چا دلته پریخي بي.
دا ټیکنالوژي او د روبوټس مرکزی هوا جاپان په مصنوعي ذهانت په میدان کې ورستر بلی وده مومي، خو اوس به یو روبوټ د خاروالۍ یا د میر په انتخاباتو کې برخه اخلي. په نړۍ کې دا بحث شروع شوی دی چې روبوټس او مصنوعي ذهانت سره تړاو لرونکي به د انسانانو ملزمتونه واخلي او دوی به بیروزګار کړي. په نړۍ کې تر اوسه پورې د مصنوعي ذهانت په اړه قوانین موجود نه دي. د جاپان پلازمینې ټوکیو سره نږدې ټاما سیټي کې په بلدیاتي ټاکنو کې به مصنوعي ذهانت روبوټ برخه اخلي. دې ته ای آی میر نوم ورکړل شوی دی. دې مقصد دا دی چې انساني افسرانو پر ځای مصنوعي ذهانت سافټویر بلدیتی چارو لپاره وکارول شي او دا فیصله وکړي. دا روبوټ به شفافه، منصفانه او بی طرف فیصله کوي. د دې روبوټ جوړونکي وایي چې دې سره ټولو انسانانو ته به یو شان انصاف ملاویدو کې مرسته ترلاسه شي. د دې مقصد لپاره د ښار ټول معلومات راغونډ کړل شوي دي او په کمپیوټر کې محفوظ کړل شوي دي. د ټاکنو لپاره د روبوټ پوسټرې هم په ښار کې لګول شوي دي. په دغه پوسټرو کې لولسه غوښتل شوي چې مصنوعي ذهانت والا میئر ته ووټ ورکړي چې ټولې مسلې حل کړي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوي چې هغه کسان تر ناوخته پورې ویښ وي او سحر ناوخته راپاسي په دوی کې له وخته مخکې د مرګ امکانات زیات وي. دا تحقیق په څلورو لکو نه زیاتو خلکو شوی دی. د دې تر مخه ناوخته پورې ویښ پاتې کېدو کې د مرګ امکانات 10% زیاته وي. د دې علاوه دا خبره هم معلومه شوې چې هغه کسان چې سحر ناوخته پاسيږي هغوی په دماغي او جسماني ناروغۍ ډېر زر اخته کېږي. دا نوی تحقیق کرونو بایولوژي انټرنیشنل نومي مجلې کې خپور شوی دی. د تحقیق تر مخه د شپې ناوخته پورې ویښ پاتې کېدونکي کسان له ډېرو نفسیاتي ناروغو ښکار کېږي او نورې ناروغۍ هم پرې ډېر زر اثر کوي. د هند مشهور تاج محل د داخلي دروازو دوه مینارې د طوفان له وجې غورځېدلې دي. د بی بی سی د یو رپورټ تر مخه د طوفاني هواګانو له وجې د تاج محل داخلي دروازو 12 فټه لوی مینارې غورځېدلې دي. خو چارواکي وایي چې تاج محل ګیر چاپیر سلور لوی مینارې په طوفان کې بچ پاتې شوې دي. تاج محل په 19مه پیړۍ کې جوړ شوی وو او دا د مینې علامت دی. تاج محل ته هر ورځ تر 2000 نه زیات سیلګری ورځي او په ټول نړۍ کې د سیلګری په صنعت کې تر ټولو مشهور ودانو کې یو ده. د دې مخکې په 2015 کال کې د تاج محل داخلی دروازی شاهی گیٹ باندې لګیدل فانوس را غورځېدلې وو. تاج محل شاهجهان بادشاه په 1453 کال کې خپل مرمرې ممتاز لپاره جوړ کړی وو. تاج محل د سپین رنگ سنگ مرمر کانو نه جوړ دی او د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې په 1903 کال کې په نړیواله تاریخي ورثه کې شامل کړی وو. خو په دې وروستو کلونو کې د فضائي آلودګۍ له وجې د سپین سنگ مرمر رنگ پیکه شوی دی. د هند حکومت د تاج محل په خپل زوړ حالت کې ساتلو لپاره ګامونه هم پورته کړي دي او د ودانۍ ګیر چاپیر کارخانو باندې بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ د کارپوهانو یو ډله هم د ودانۍ مرمت لپاره کار کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افس کې په دې ونی کې فلم ریمپیج په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم اکوایټ پلیس دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ریډی پلیئر 1 دی چې د 5.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم اکتوبر په لومړي نمبر دی چې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې د عرفان خان فلم بلیک میل په دویم نمبر دی چې د 9 کروڑ روپو زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1.55 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز اوشنز دریو فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خوښ کړل شوی وو او ریکارډ کاروبار یې کړی وو. د دې سیریز درې فلمونو اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2005 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی وو. اوس د دې سیریز نوی فلم اوشنز 8 به وړاندې کیږي. پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول چې لوی کسینوګانو نه غلاګانې کولې، خو په نوی اوشنز 8 کې ټولې خزینه اداکاران راغونډې شوي او په نیویارک ښار کې د یوې میلې کې د غلا حسه کوي. په فلم کې مشهور اداکارانو سانډرا بالک، کانت بلانچټ، اینی هاتوی، ریحانا او نور کار کړی دي. د فلم پروډوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دي. د دې فلم دویم ټریلر هم خپور شوی دی. فلم اوشنز 8 به د جون په 8 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
شي نو دیس ون
نو
دبی اوشن کنویکټډ فلن، هر برادر دانی اوشن مور کنویکټډ فلن، شي واز پرزنت اون دی نایټ اف دی انسیډنت.
سو
you want to hit a jewelry store?
Not exactly.
A diamond mine.
Yes, that's exactly right.
Or what? The Met.
You're no good, you're no good, you're no good.
in 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it. $16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now.
That's a lot.
And they've got every inch of this place covered. This is the most sophisticated security in the world.
How long did it take you to figure all this out?
5 years, 8 months, and 12 days. Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز نوې فلم دویم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم سولو سٹار وارز سټوري دی. دا فلم د سٹار وارز کې په مشهور کردار هن سولو باندې جوړ دی. د سٹار وارز سیریز فلمونو لړۍ په 1998 کال کې شروع شوې او تر اوسه پورې ګڼ شمېر فلمونه وړاندې شوي دي چې په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار هم کړی دی. فلم سولو سٹار وارز سټوري به د مئی په 25مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else?
You look good. A little rough around the edges, but good.
Heard about a job. Big shot gangster putting together crew.
I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
What do you think?
Well, what do you know?
You got a line on a ship?
Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around.
I heard a story about you. I was wondering if it's true.
Everything you've heard about me is true. Yes.
د هندي سینما نوې مزاحیه فلم کجور می اٹکی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې د هند سینما مشهور مزاحیه اداکارانو کار کړی دی. په دې کې منوج پهوا، وینی پاتک او نورو کار کړی دی. په فلم کې خودل شي چې یوې کورنۍ مشر په اسپیټال کې په نازک حالت کې داخل کړ شي، نو ټوله کورنۍ د تپوس لپاره په هغه خار کې راغون شي. فلم کجور می اٹکی بعد د مئی په 13مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
میرا بھائی ہے نا، تمہارے گھر سے کوئی ہوتا تو پتہ لگتا. میرا بھائی ہے، لگاؤ ایک ایک پیسے کا حساب.
چار چار ٹکٹ ہیں، کتنے مہنگے ملے، کیا حساب ہے؟
بس ہم سب کل صبح ممبئی جائیں گے.
ارے تو کیا ابھی دوڑے چلے جاؤ گے؟
آج رات کے ممبئی کے فلائٹ کا کتنا ہو جائے گا، اور کل رات کا، اور پرسوں رات کا؟
پیدل ہی چلے جاؤ، مفت میں پہنچ جاؤ گے.
بتاؤ، ابھی تو زندہ ہے، آ گیا پورا خاندان ماتا منانے کے لیے. مجھے پکا پتا تھا دوڑی دوڑی آؤں گی.
آلوک کا جیسے ہی فون آیا میرے تو ایسا دل گھبرایا. میں نے کہا کوئی حساب حساب مت دیکھو، پلین کی ٹکٹ کراؤ. پتہ ہے دگنے دام کی ٹکٹ مل رہی تھی. بہن کا کوئی بات،
چپ چپ ہو جاؤ دونوں بہنیں.
نہ دیکھا تو نہ دیکھا،
فلیٹ کا کچھ پتہ چلا؟
کچھ نہیں ہوگا دیو، میرے کو فیملی
فیلنگ کی. جلدی چلو.
هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم گولڈ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې خودل شوی چې هند په 1908 سال وختم کې په اولمپک لوبو کې په لومړی وار د سرو زرو تمغه وګټي. د ازادۍ وروسته په لندن کې د اولمپک لوبو کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې و.
هم ایک پاگل بننا لیے ہم ہاکی سے پیار کرتا ہے، اپنا دیش سے پیار کرتا ہے. اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گولڈ کا، لیکن برٹش انڈیا کے نام پہ. ابھی تک ہم لوگ برٹش کے لیے کھیلتے تھے، لیکن ابھی اس کے لیے کھیلے.
پورا کنٹری میں ہم اکیلا ایسا آدمی ہے جو آپ کو وچن دے سکتا ہے. ایسا ٹیم لے کے آئے گا، ایسا ٹیم لے کے آئے گا جو اولمپک میں جائے گا اور آپ کے سامنے، دیش کا سامنے گولڈ لا کے رکھے گا. آئی پرومس.
ابھی تک انڈیا چپ تھا، اب ہم لوگ بولے گا اور دنیا سنے گا.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاسته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اوریدونکو د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو واوریدل. اوس شو وخت شو دی د یوې بلې خبرونه پرګنې. په پرګنې خبرونه کې د اصل په دې خبرې شوې دي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو او د اقلیتونو حقوقو لپاره کار کوونکي وایي له هوا د ګڼ اقلیتونو نورو ملکونو ته په کډه کې دوه مجبور شوې دي. او دا کسان د هم وی له پاکستان د غیر مسلمو کډه کېدو یو شمیر وجوهات دي. دا چې دا وجوهات څه دي، حکومت د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره څه ګامونه پورته کړي دي، په دې خبرونه کې اورو. پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه او منه. اوریدونکو په پاکستان کې د اقلیتونو حقوقو لپاره کار کوونکي وایي چې د وروستیو څو کالونو کې له پاکستانه ګڼ غیر مسلمانو نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی رامیش کومار وانکوانی وایي د پاکستان جوړېدو پر وخت د غیر مسلمو آبادی ډېره وه، خو له وخت تېرېدو سره دا مهال شاوخوا 3% خلک پاتې شوي او 40% غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
جو لوگ مائگریٹ ہو کے گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو رائٹ جو قائد اعظم کی وین تھی اس کا خیال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ
سے غیر مسلمہ چلا پاکستان کا ڈسوی د جنا د سوچ او ارادو مطابق د هغوی خیال و نه ساتل سو. په پاکستان کې د اقلیتون لپاره حالات د سمیدو خواته نه ځي. دا یو حقیقت دی چې دلته غیر مسلمہ ډیر کم پاتې شوی دی.
د پاکستان حکومت تیر کال د هیواد آبادی اعلان کړه چې شاوخوا 2.5 میلیونه ده. حکومت د سنو وجوهاتو له امله تر اوسه د اقلیتونو آبادی نه ده اعلان کړې، خو اقلیتونه وایي چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه د دوی آبادی څه باندې 10 میلیونه جوړیږي. په پاکستان کې د هندوانو یو لویه آبادی بیا په سند صوبه کې ده. په سند صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن یو مشر اسد بټ وایي د وروستیو کې له سند ګڼې کورنۍ هند ته کډه شوې دي.
لسن صوبی سخا شوخوا اتزر کورنه یوازی دی تیرو سو کلونو کی کڑا شوی دی. زمونگ دی داری در راپور ترمخا نگ دی 200 کورنه د هند در راجستان پا جودپور او سدری زر کورنه پا دیلی او شوخوا سیمو کی ایساری وی. دا خلیتونو چی کلا لپاکستان هند تا ولاد شی نو حقوی تا وای چی مون با پاکستان تا برتنزو نو امنیتی سرتیری تری پاسپورتو نو واخلی، چی دا یو دیر خطرناک خبره ده. لدی ورستو چې کله داخله عدالت ته د دی ویلو لپاره ولاړ شي چې مونږ به هند کې اوسېګو، نو عدالت لري د پاکستانی شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي. د دی لپاره دی بیا کونسلګری یا سفارت ته ورزي، نو کونسلګری تر هم پاکستانی شناخت معلومولو لپاره پاسپورت غواړي، خو هغه خودوی غیر مسلمو هلته امنیتی سرتیرو ته ورکړي وي. نو دا غریبانان هسې بې سګیر شي. دی ورستو کې هند حکومت دی برخه کې لګړي راسانی کړي و چې شاوخوا 4000 کورنو ته د هند شکریت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زره وکړي.
د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي په دې صبح کې د 2018 کالونو وروسته د اقلیتونو لپاره حالات زیات خراب شوي دي. نوموړی وایي په 13 موده کې له بلوچستان څخه په زرګونه غیر مسلمه نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
انٹیریئر بلوچستان کی انڈوان ڈیر ہو مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10,000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا. دس کراچی سے چلے گا، سندھ سے چلے گا، انڈیا سے چلے گا. انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ وجہ سے خلد مائگریٹ کی باہر دلی ہو سما دما چیشتا اسائلم د پارا تقریباً 3,000 فیملیز تھائی لینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کرا. ٹوٹل پاکستان نا کی دمنگ کا انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 to 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے تھا ہندوستان تھا چپاغا کی ایم پی ایم ہوا ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شو ہے سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا
دا خیبر پختونخوا په سواد کې بدمت او دغه سي د نورو مذهبونو آثار موجود دي د کې سنې د وسلوالو لخوا وران شوی هم دي په سواد کې د اقلیتونو حقونو مبارز منګلیش کومار وای لدی سیمه هم زیاتره اقلیتونو د مالی ستونزو له کبله هند یا د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوی دي نو موږ وای
بیا هم زموږ خلک چې نو هغه ډېر تلای دی کنه چې تقریبا دلته چې کوم کورنۍ هغه ډېر خلک وو اوس ډېر شي خلک چې زه په خپل ذاتی پیژنم نو هغه مایګریټ شوي دي او د هغې وجه صرف دا نه ده چې لکه مطلب څه عقیدي یا دلته خلکو مونږ له څه دغه را کړی دی خو خپل د مطلب بزنس یا اکنامیکل حالات ته لاسه دې ته لاسه دي دلته یو 1992 کې یو ستونزه زموږ سره شوې چې زموږ ګورتوارې روانې شوې نو هغه هم د بابری مسجد په ریئکشن کې شوې چې کوم دی خلکو ځایی خلکو نه کړی خو کوم خلکو کړی چې هغه چرته د بهر وو یا د غرونو سایډ وو یا ناپوه خلکو هغه کړی وو دسې خو ټیک ته چې هغه مطلب دسې خلک په کې هم شته چې هغه یا پنجاب سایډ ته مایګریشن کړی دی یا چې دی نو مطلب دسې خلک په کې هم مالیدلی یو کور زو په کې چې هغه افغانستان ته هم تل دي ولې تقریبا زه په خپل لس کورونو دسې پېژنم چې هغه مطلب هند ته مایګریټ شوي دي تاسو وګورئ نو زموږ دا سواد چې دی دا خو د پوخانه د کم بودا او د دې کم سیولایزیشن دي او منبو کنه جی چې ده نو وس د لبد چې مطلب د خلک وس د سیوا شو او زمونږ د کم چې کمیونټي د کم شو
منګنیش کومار وای په خیبر پختونخوا کې لا اقلیتونو سره د بد چلند پیښې ډېرې کمې په کتو راغلي دي دی وای اقلیتونه د ټولنې نه ګیلمن نه دي البته د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي
ڈفرنٹ علاقوں دا خلقوں پورے خبر ہوتا دا کمیونٹی پورے خبر ہوتا او دا نور قصوں پورے خبر ہوتا اصل کے کتا سوگو رہے کسین چھی یا بلوچستان چھن دا تا سوگو دا دیر پسماندہ سوگی دی او دا دو کم چھے اگر منٹل لیول دے اگر دیر جات رست دے نو حال تا بلکل آو دا کی دیم چھے بلکہ ما تا پخور ہے دو درے سٹوری جسے معلوم دی چھے آگے کے لگا بیس بیس کورنی یا اسے بارڈر بانے ناس دیا ہوئے چھے بس منگا اس نشو تلاوارو دا شان ته چې بلوچستان کې هم کې دې شي ها سواد کې دا خبر ده چې سواد کې چې د تعلیم ریشو یا د غټې د ډېر زیات سواد دی نو هغه د لاس اوسه پورې چرته کمیونټي کې موږ ته دا د غنې شجاع فورس کنورجن یا د څه خبر موږ درغه د کمیونټي سره چې موږ غم خادم کو ها که تاسو د سند خبره یاد ده کوی نو هغه بالکل هغه کې وړې سیستم دی هغه کې نور دغه دی او بالکل دا خبره شته البته بدلته وسه پورې چې پیښې ته پنځي شي
دا چې له پاکستانه د اقلیتونو هند یا نورې هوادونو ته د کډه کېدو وجوهات څه دي اسد بټ وایي د وروستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمو د تاوان لپاره تختونو په زوره مذهب بدلولو ودونو پیښې کېدو وروستو زیاتره هندوان او ځینې نور غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي
کنورژن ہو رہی تھی وہ موسٹلی چھوٹی ایج کی بچیوں کی کر رہے تھے اب اس میں بڑی حیرانگی کی بات ہے
حضور د مذهب بدلول و پیخی اکثر الکم عمر غیر مسلم جن کو سر کی گی ز پر دین پو ہی گم چکا سوک د چا مذهب بدلوی نو د ہغی ل پارا د جینے انتخاب ولے کوی د جن کو پر رے حلکان یا سڑی ولے مذهب بدلول تہ نہ مجبور کوی زم پ ٹولنا کی سڑی د طاقت ذریعہ گنل کی گی نو بیا د مذهب بدلول یا د ودون ل پارا سڑے ولے سوک نہ مجبور کوی زما پ فکر د دی ہر شات یو غلط فکر او بی ایمانی ده چې بس کم عمر جنې هم راته ملاو شو و ادم هم وشو اکثر خو ور سره ودونه هم و نکړي په نور یې خرڅ کړي او د نورو مقاصد لپاره کاروي
د رستایو کې سند اسمبلی د غیر مسلمو خوندیتوب لپاره په زور مذهب بدلولو ودونه سید یو بل منصور کړ چې رستو بیا د مذهبي ډلو د اعتراضاتو قبول لوي چې بیرته واغستل شو په دې بیل کې ویل شوی وو چې د 300 کالونو نه کم عمره الک یا جنې خپل مذهب نشي بدلولی، او کچرته عمر یې تر 300 کالونو زیات وي او واده وکړي نو بیا د نکاح کول وروستو تر څلوېښت ورځو پورې مذهب نشي بدلولی، ځکه چې په دې موده کې به جنۍ یا الک د خپل مذهب بدلولو په اړه پوره پریکړه او سوچ کوي. اسد بټ زیاتوي دا اقلیتونو د پاکستان پرېښودو ځینې نورې وجې هم دي چې پکې تعلیمي نصاب، امتیازي سلوک، د تحفظ نشتوالی او د آئینی حقونو نه عملي کېدل شامل دي.
ہر ځای کې امتیازی سلوک دی. د تیرو ورځو کې مونږ ته داسې یو کیس راغلی چې په کراچۍ کې یو غیر مسلم ته په دفتر کې دا ویل شوی چې ته به دلته زمونږ په لوښو کې اوبه نسکې، خوراک به له مونږ سره نه کوې. نو چې په دومره لویو ادارو کې داسې صورتحال وي نو د اقلیتونو په ذهنونو به څومره بد اثرات کېږي، اخر هغوی به څه سوچ کوي. بل په سکولونو کې غیر مسلمو لپاره ځان له نصاب نشته، دوی هم هغه کتابونه وایي چې پکې د هندوانو او نورو غیر مسلمو په اړه ناسمې خبرې شوې دي. د غیر مسلمو ماشومان هم د ځان خلاف سبقونه یادوي او بیا په هغې کې امتحانونه هم ورکوي.
اسد بټ وای د اقلیتونو مسلې هوارول د پاکستان ریاست په لومړیتوبونو کې نه ده شامله. دی وایي باید حکومت د اقلیتونو لپاره یو سمه قانون سازي وکړي.
اس میں اسٹیٹ جو ہے یہ ساری اسٹیٹ کی نیگلیجنسی
لاخلیتونو سره داسې چلند ریاست د کمې پاملرنې له وجې کیږي. ریاست د پاکستان جوړېدو وروسته د هندوانو سره د دښمنۍ یو لړۍ پیل کړه. په تعلیمي نصاب کې د غیر مسلمو ضد خبرې واچولې. په تعلیمي کتابونو کې چې د هندوانو خبره راشي نو لیکل شوي چې دا دوکباز دي، د مسلمانانو دښمنان دي او بېمانه دي. زمونږ د مسلمانانو ماشومان دا ټول هر څه په کتابونو کې لولي، نو پر ځای له دې چې مسلمانان ماشومان د لویدو وروسته دا فکر وکړي چې غیر مسلم هم د پاکستان وګړي دي، د پاکستان په پرمختیا کې د دوی لاس هم دی، خو هغوی دا سوچ کوي چې هندوان یا غیر مسلمه زموږ دښمنان دي او ځان ترې ساتل پکار دي.
اسد بټ وای د پاکستان پایین کې د غیر مسلمو لپاره ځینې داسې خبرې دي چې لوجې لاغي سره امتیازي سلوک کیږي. دا چې کدا کلتون سره هم د داسې رویه دوام وکړ نو پټولن به اغي سوي. اسد بټ یې په جواب کې وایي
ہر هغه ټولنه د تل لپاره نشي پاتې کېدای چې پکې انصاف نوي او وګړو ته برابر حقونه ترلاسه نوي. د پاکستان حکومتونه وایي پایین کې د اقلیتونو لپاره حقونه ورکړل شوي دي، هغوی خپل عبادتونه په ازادۍ سره کولی شي، خو دا هر څه عملي کېږي نه. د آئین تر مخه غیر مسلمه د پاکستان وزیر اعظم، ولسمشر او د پوځ مشر نشي جوړېدی. نو مطلب دا شو چې امتیازي سلوک خو له آئینه پیل شوی دی. که ریاست په خپله د هېواد په ځینو وګړو بندیزونه ولګوي او له هغوی سره امتیازي چلند کوي نو بیا خو څرګنده ده چې ریاست ته به خپل کوم مشکلات جوړیږي.
رامیش کمار وانکوانی وای د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو نمائندګي ډیره کمه ده او دا غیله وجې څوک د اقلیتونو پر مسئلو خبرې نه کوي.
هر پروینس کې اندر اپنی
په پاکستان کې په هر صوبه کې د بیلابیل ګوندون خپل حکومتونه دي او دا یوازې د مسلم لیگ نون ذمہواری نه ده. زما په اند ټول ګوندونه د اقلیتونو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنه خبرونه. که د خبرونې په اړه سرای لری نو ضروري را سره شریکول شي. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه ساني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.